د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر واخم تاسو ته د 2 بجې په دې خبرونه کې هرکلی وایم. لیبی څخه تر 2 بجو په دې غړي کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به رپورټونه او تبصری تاسو ته وړاندې کوو په تازه حالاتو مو خبرو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو د مشال ریډیو مجله اوریدل شئ چې ادبي او کلتوري خبرونه ده. نو هیله ده چې تاسو سره د غړي تر پای پورې اوسئ. خو لومړی به انیسا اجمل ته وار ورکو چې تاسو ته د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر سره لیدلې دي. په پنجاب کې د بارانونو او بجلی شاټونو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي، او د آذربایجان یو انتظامی مشر المار والیف په ډزو زخمی شوی دی. د خبرونو تفصیل. د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز او د پاکستانی پوځ مشر قمر جاوید باجوا په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په شریکو هڅو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوځ اماړیکو څانګې ISPR پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د راولپنډې په پوځي دفتر کې الیس ویلز له قمر جاوید باجوا سره لیدلی، او په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په امنیتي وضعیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. الیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درې منیټې پورې په اسلام آباد کې و. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو ویلي ریاستي ادارې دي د تراګرۍ ګواښونو په اړه له داسې خبرونو ورکولو ډډه وکړي چې له مخې یې په ولس کې ویاره خوره شي. پرون په پاکستان کې د تراګرۍ ضد ادارې نکټا چرواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د وسلوالو لاړخه د 12 ګواښونو رپورټونو برته ترلاسه شوي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته پیښتي. د جماعت اسلامي ګوند مخکښ پروفیسر ابراهیم پرون ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نه هم تاریخ دوی میٹنگ هم را غوښتی دی. طالبان هم دغه نکتا په هډ کوارټر کې هغه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړی دی، او هغه اصل طریقه ده چې په هغې کې کمرې دننه خبرې اترې وشي، د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي، او دا چې دوی د خپل طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو ښه اثر به نه وي.
د روسیو کې د پاکستان نگران حکومت هوډ خودلی و چې ټولو سیاسي ګوندونو ته به د انتخاباتي هلو ځل لپاره یو ډول حالات برابري وي او شفاف انتخابات به باوري کوي. د پنجاب صوبې په لاهور کې د بارانونو له وجې د ځینو کورونو چتونه غورځېده او بجلی شاټونو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا د پنجاب موسمیاتو محکمې په حواله وایي چې پرون هلته 252 ملي میټره باران شوی دی. د پنجاب چیف سیکرټري اکبر حسین دورانی اړونده ادارو ته حکم کړی چې د پشکال بارانونو پر مهال دي ضروري اقدامات وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د بارانونو له وجې د یو هوټل چت غورځېدو له وجې 4 تنه زخمیان شوي دي. سرو کلیتانی پولیس چارواکی عتیق خان مشال ریډیو ته ویل چې زخمیانو کې د دوو تنو حالت زیات خراب دی. د تحریک متاثرین ډلې د باړې سیمې مشرانو ویلي کومو کاندیدانو چې ورسره د کډوالې پر وخت مرستې کړې دي هم هغې ته به ووټونه ورکوي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د باړې ځینو بې کوره شوو خلکو او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي ډلې تحریک متاثرین په یوې خبري غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې په پېښور او نوخار کې د دوی لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي. د تحریک متاثرین یو مشر ګل شریف پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
زمون غو چکم دی بر را خیبر ایجنسی کې دل ته زمون غو چکم دی علاقه سرکار لنره را وخته مونږ دا غوړو کنه چې را مونږ تکا چیرې دا دغه ملو شوی ول تکي نو مونږ به دا وټل تکي بول کړي مونږ تل تا بکسی را غلې پولیټیشن مونږ ته ملو شوی وي.
چارواکو د بیکوره شوو د دې غوښتنو په ثواب کې لاسنه دی ویلي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر سباندې 3.5 لکو ته رسیدلې دی. د ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کډوالو کې زیات شمیر د اغو دی چې له ایران څخه استل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د آذربایجان چرواکی وای د هیواد د دویم لوی خار گنجا انتظامی مشر المار والیف او دغه ساتون کې په یبرید کې زخمیان شوی دی. المار والیف او ساتون کې پرون دغه د دفتر مخې ته په ډزه زخمیان شوی او رختون توړل شوی دی. چرواکی وایي د دواړو حالت د اطمینان وړ دی. د پیښې په تړاو یو مشکوک تن نیول شوی دی چې په د کاستان وژنې او غیر قانوني وسلو اغستو جرم لګیدل دی. د اذربایجان حکومتي سرنوال او د کورنیو چارو سر چرواکی وایي د پیښې پلټنو لپاره یو شریک ډله جوړه کړې ده. تر اوسه د برید د هدف په اړه څه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د شام په هومس صبح کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي سوی حذیفه البدری وشل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویبپاڼه اماک اعلان شوی دی. داعش په خپله ویبپاڼه د حذیفه عکس خپرولو سره لیکلي چې هغه د هومس په ترمل پاور سټیشن کې د نوسیریا او روسانو سره جګړې پر مهال وشل شوی دی. داعش نوسیریا ټکی د الویا مذهبي اقلیتي ډلې لپاره کاروي. د شام ولسمشر اسد هم له الویا اقلیتي ډلې سره اړه لري. بغدادي چې لن عراق سره تعلق لري په نړۍ کې تر ټولو مطلوب تن دی. امریکا دغه د نیول لپاره 65 ملیون ډالر انعام اخی دی. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلیماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو او بې نظمۍ په سر راپورته شوي تناو ختم کړي. د رپورټونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی. تېر ورځ د عراق سرکاري ټلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه ښودلي چې پکې موجودې رایې له سره شمیرل کیږي. او اخیری خبر دا چې په روسیا کې د فوټبال د نړیوال کپ د تیر شپې په لوبو کې سویډن وتوانېده چې سویټزرلینډ ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلینډ هم د 3 ګولونو په مقابل په 4 ګولونو کولمبیا ته ماتې ورکړه. اوس به د 2 ورځو لپاره وقفه وي او د جمعې له ورځې څخه به د فوټبال د نړیوال کپ د دې لوبو بل پړاو پیل شي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرنسو بیا او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.30 روپۍ او په 1.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.80 روپۍ او په 2.90 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 3.60 روپۍ او په 3.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 23، بنو کې 23 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه زموږ له همکارانو واوریدل. مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو .com هم زموږ خبرونه هم دا وس ته تاسو اوریدلای شئ. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ بعد د رپورټونو تفصیل اورو. د امریکا بهرنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس کابل او اسلام آباد ته تللی و او د افغانستان پر امنیت یې خبرې کړې دي. امریکا له پاکستان څخه غواړي
په افغانستان کې تشدد په کموالی کې طالبان د خبرو نیستا پر اوستو کې هغه کې مدد وکړي.
پاکستان کې د جولای په 15مه انتخابات کېږي خو وزیرستان کې رای اچونکي هدفي وژنو ویرولې دي.
د خلکو اعتماد بحالول چې دی د ریاست کار دی پکار دا دی چې دوی خپل ذمہواریان په صحیح طریقه وپیژني.
د خبر د باړې هغه خلک چې جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي وایي چې په خپل سیمه کې د ورته سہولتونه برابر شي.
کورونا ورن شي خلکو کنه سروې وشو خو په صحیح طریقو نشو بس یو بزنس وشو.
او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې زه ساسي کوربه بشیر ګواکیما اړومبی رپورت ورزو. د جنوبي او منځني اسیا لپاره د امریکا د بهرنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته هم سفر کړو. هغې د پاکستان پوځي چارواکو سره د ترګرۍ په مبارزې او د افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. رویټرز خبری اژانس د هغې په حواله ویلي وو چې نوموړی په کابل کې وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه ویل د منلو وړ نه دی او پکار ده چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. انیسا اجمل به تاسو ته د هغې د پاکستان ته د سفر په اړه نور معلومات درکړي.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایلس ویلز د دوشنبې په ورځ کابل ته تر سفر وروسته د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې وه. د پاکستان پوځ اماډی کو سانګي آی ایس پی آر د سه شنبې پر ورځ نا وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د جګپوړي امریکایي ډیپلوماټي د پوځ له مشر سره لیدلی او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په دواړو خیزه اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې او دواړو غاړو همداشان په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو خپل ژمنه او اراده تکرار کړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هیواد ته د ایلس ویلز د سفر او لیدنو په اړه څه نه دي ویلي، خو رسنۍ بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درېمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و او هلته یې د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل. خبر پاڼه زیاتوي چې ایلس ویلز د پاکستان په هغه عزم او اراده هم خبرې وکړې چې ګواکې په خپلو سرحدونو کې دننه موجودې ټولې ترهګرۍ ډلې به ختموي او نوموړی د شریکو ګټو په برخه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا هم بحث وکړ. دغه امریکایي ډیپلوماټي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپلو خواوو په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون یې ډیرو هیوادونو هرکلی وکړ او د دغې لړۍ د غسېدو هیله یې وښوده. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسو، بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې ولګو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې څرګندونې یوازې تور بللي او دریس لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې د دوی په وینا وړاندې هم ګامونه پورته کړي او بیا هم ورته تیار دي.
اوریدونکو، د انیسی اجمل په رپورټ کې مو اوریدل چې افغان حکومت هڅه کړې چې د طالبانو سره د سولې لپاره مذاکرات وکړي، خو طالبانو دا وړاندیزونه رد کړي دي. کابل او اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز سفر هم د همدغو کوښښونو لړۍ ده. د مشال ریډیو همکار څېړونکی طاهر خان د هڅو او په دې مسله کې د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟
دا مهم دي چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینل آزادی دي، سفرونه کیږي. دا پخپل باندې د ایلس ویلز سفر اوسنی پاکستان ته دا پخپل دا ښایي چې د مشورو غسل سره روانه ده. او په دې وروستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووجل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړخ خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي. خپله باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې هم وې، د پاکستان نه غوښتنې هم وې چې امریکا اوس نه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې تشدد په کموالي کې طالبان د خبرو میز ته په راوستو کې او بیا هغې کې مدد وکړي او بیا د افغانستان د پاکستان نه چې کوم مطالبه د هغې پاتې شوې ده، غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف دې ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې پردي په اهدافو باندې د هغې دپاره خطر دی. نو دغه ګیلې معنې او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کیږي نو کیدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لا روزي هغې ته دا دواړه غاړې نږدې شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم بشه گردی مکمل ختم
افغانان چون کردی بیشک چون
دیره سخت را باری تیره یه هر چکه
دوست مکرنم سرسل کلمه داره بندی د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونو تاسو نن له مشال ریډیو نشرېږي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا ویلي چې په ملکي یو شمیر سیاستوالو ته د دوی په وینا د ترهګرو لخوا خطر موجود دی. یادې ادارې دا څرګندونې د سه شنبې یا نهې په ورځ د سینټ ټي وي کمیټې ته په معلوماتو وړاندې کولو په وخت کړې دي، او دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته یوازې یوویشت ورځې پاتې شوې دي. پوښتنه دا چې سیاستوال دې موضوع ته په کوم نظر ګوري او د دې د امنیت لپاره کوم کارونه په نظر کې نیول شوي دي. مورېوال کاکړ درته حال وایي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا چارواکو د سه شنبه په ورځ د سینټ کمیټې ته ویلي چې د ترهګرو لخوا د دولس خطرونو په اړه رپورټونه ورغلي دي چې شپږ پکې سیاستوالو ته پیښ دي. یادې ادارې ویلي چې په دې اړه د ملک ټولو اړوندو ادارو او صوبایي حکومتونو ته خبر ورکړی دی، خو د پاکستان یو شمیر سیاستوال وایي داسې خبرونه د دوی په وینا د راتلونکو عامو انتخاباتو د متاثره کولو معنی لري. د دوی په وینا په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوی کول او امن پر ځای ساتل د ریاستي ادارو ذمہواري ده. د جماعت اسلامي مرکزي مخکښ پروفیسر ابراهیم مشال رډیو ته وویل ریاستي ادارې باید داسې خبرونه په داسې توګه ورکړي چې په عام ولس کې ویره خپره نه کړي.
په نهم تاریخ د یو میټینګ هم راغوښتې دی، خالبان هم دغه نکټا په هډ کوارټر کې موږ هم لکه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې دی، او هغه اصل طریقه ده چې په هغې کې یعنی د کمرې دننه خبرې اترې وشي، د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي، او دا چې دوی د خپله طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو ښه اثر به نه وي.
د عمومي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي پوښتنه دا ده چې دا د ترهګرۍ خطرې ولې له منځه نه دي وړل شوی. د ده په وینا که چیرې د ټولو ګوندونو په سلا جوړ کړل سوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل سوی وای نو اوس به داسې خطرې نه وي.
په 2013 کې ټولو ګوندونو کانفرنس وشو او هغې کې نېشنل اکشن پلان یا قومي منصوبه جوړ شوه، ترهګرۍ خلاف هغې باندې عمل ونه شو.
د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ وایي دا د هغو ګوندونو له انتخاباتي هلو ځلو ګرځولو یو دسیسه ده کوم چې د ده په وینا په ملکي د جمهوریت او د قانونو د حقونو لپاره رښتونې مبارزه کوي. د ویل حکومت باید له سیاسي ګوندونو سره کښېني او د هغوی په وړاندې ممکنه خطرونه له منځه یوسي.
پارټیانو سره کښېنستل په کار دي پر دې باندې، او بل دا دي د چا لخوا دي دا د ریاستي ادارو ذمواري جوړېږي، چې انټرم ګورمنټ ذمواري جوړېږي، چې هغه ورته معلوم دي او دا کوتونه ووایي دا کوم امکانات دي هغه شنډ کې هغه دغه امکانات ختم کړي، د دوی ذمواري جوړېږي.
د پاکستان نگران حکومت د واک تر لاسه کولو څخه وروسته هوډ ښودلې و چې په ملکي به ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول فضا برابروي او په ملکي به د شفافو انتخاباتو ترسره کېده باوري کوي. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د رواني جولای میاشتې پر 15مه عام انتخابات ترسره شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 19 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي هله د چې رسره واوري په شمالي بدرستان کې خلک د ټاکنو لپاره خوشاله دي. دلته کاندیدانو یا امیدوارانو کمپاینونه پیل کړي دي، خو په همدې حال کې دلته روانو هدفي وژنو خلک ویرولې هم دي. تېر ورځ په رزمکې په یوه انتخاباتي جلسې برید شوی و. ځایي څېړونکي وایي حکومتي او امنیتي ادارې باید په دې لړ کې کوټلې ګامونه واخلي او خلکو ته امنیت برابر کړي. زموږ همکار نور تفصیل درته وایي.
په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بامي چاودنو خلک د امن امان په حواله اندېښمن کړي، چې په پایله کې د ځایي ولس په وینا انتخابي پروسه هم اغېزمنه کولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان داوړ وایي چې روانو بد امنۍ پیښو ولس اندېښمن کړي، خو دولت ذمه واره دی چې د غلطه خپل واک سنبال کړي.
هدفي وژنې پیښې مخې ته راغلې دي، او بیا په تېره تېره اوس په داسې وخت کې چې کله د الیکشن کمپین روان دی، دا حقیقت کې ډېرې زیاتې د تشویش وړ دي. ټولو په دې باندې ډېر زیات د خفګان اظهار کړی دی. د دې نه هم پته لګي چې دلته خلک د امن لپاره څومره زیات فکرمند دي. د خلکو اعتماد بحالول چې دي د ریاست کار دی، ریاستي ادارې چې په وزیرستان کې نن کمې موجودې دي، په کار دا دی چې دوی خپل ذمواریان په صحیح طریقه وپېژني. چې دلته اوس دوی هم دا بهانه یا دا خبره کوله چې دلته د سټیټ چې کم ریټ کې دا بحال نه دی.
شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر ازمه کې انتخابي جلوس باندې بامی برید وشو، او بویا کې نصرګند وسلوالو د پولیټیکل انتظامیه او لیویز اهلکار په نخا کړل. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر موهب وزیر نامو چې د ځایي ولس د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو دوی وویل چې د بدامنۍ روانې لړۍ د خلکو اعتماد ته تاوان رسولې، خو دغه اعتماد به حل ساتلو کې د کاندیدانو کردار ډېر مهم دی.
اعتماد بنیادی طور ډېر ضروري دی چې د ولسونو وي په ادارو باندې، راتلون کی باندې، په معاشره باندې. بیا که څه ټاکنو یا داسې بله پروسه وي، نو هغه ډېره په خپلې انداز کې سرسره کېدای شي چې خلک اعتماد وبایلي. د ټاکنو دا پروسه چې کومه ده، دا به هم بېخي داسې متاثره شي لکه په تېرو وختونو کې چې موږ کتلي وو. د کاندیدانو د طرف نه په دې حواله سره لږ ډېر خوشبین یم دوی ته چې دوی به د ولس د اعتماد تر اخره پورې بحال ساتي او د داسې ناوړو پېښو په بهیر کې د بهېدو ته د پرې نه ږدي.
په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونو، بامی چاودنو د خلکو اندېښنې کسه هم زیاتې کړې، خو د سیمې ځوانان وایي چې اوس د غلطه د ولس شعوري کچه سوا شوې، او زیات شمېر کې ځوانان او مشران روانو ټولټاکنو لپاره چمتو دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پاکستان کې د مسلم لیگ په نامه ګوند اوس د مخنه غړم په پاکستان کې د ملی مسلم لیگ په نامه ګوند اوس د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې خپل کاندیدان یا امیدواران په راتلونکو انتخاباتو کې ودرول دي. د انتخاباتو کمیشن دغه ګوند ته په پخوانی نامه یا ملی مسلم لیگ باندې د کار کولو اجازه نه ورکړي، خو اوس یې ولې د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي او په دې اړه څېړونکي څه نظر لري؟ دا د بروال کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان ملی مسلم لیگ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یا د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې ټول 260 کاندیدان درولې دي. د یاد ګوند ویاند احمد ندیم اوان د پاکستان ډان روز پاڼې ته ویلي چې د دوی په امیدوارانو کې 14 میرمنې هم شامل دي. ملی مسلم لیگ د جماعت الدعوه سیاسي څانګه ده پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولی دی. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د داسې کسانو پارلمان ته تګ څنګه ارزوي؟ د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي که د ملی مسلم لیگ په نامه د ډلې غړو خپل فکر بدل کړی وي او د ټوپک پر ځای پر جمهوریت باور لري، نو بیا خو مسله نسته، خو که دوی اوس هم پر خپل پخوانی دریز ولاړ وي، نو بیا یې پارلمان ته تګ ناوړه پایلې لرلای شي.
دوی هغه هر څه پرېږدي او وایي چېره مونږ خپل دا خبره کوو، پر امنه طریقې سره کوو، څوک خلاص لري هغه خپل حق لري. نو سر په سر دا خو ښه خبره ده، خو آیا دوی دا پرېښودلی مختلف قسم کا مناور دی چکن دی شادیانیان دی یا شیازان دی یا ایون پر سوزی دغس کے مختلف مسلفی نے دی آگے سے گئی جارحانہ عربیہ لری
په پاکستانی ټولنه کې پر سخت دریځي نظر لرونکي لیکوال ډاکټر خادم حسین وای هسي خو په انتخاباتو کې درېده یو جمهوریت حق دی خو مهمه دا ده چې دا ډله اوس څه دریځ لري د دې په وینا کې رښتیا هم جمهوریت فکر خپل کړی وي خو ښه خبره ده ګنې نو د دې په وینا پارلمان ته لار پیدا کولې خطرناک کېدای شي
کدغه نی اختیار کړی نو دا بیا یو ستراتیژي ګڼل کېږي یو حکمت عملی ګڼل کېدی شي چې پارلیمان ته ورسي او بیا د پارلیمان په بنیاد د تشدد لارې یا د وسلو والې د لارې د پریک ملیشا یا د نږدې شخصي جهاد د لارې خپل اهداف تر سره کوي یا هغه ځای کې خپل اثر جوړي نو دغه بیا ډېر خطرناک عملی
د یادونی وړ ده چې ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید جوړ کړی و خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا د ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی و د دې لامل دا و چې پر حافظ سعید تور دی چې په 2013 کال کې یا د هند په ممبئی کې بریدونه کړي وو په کوم کې چې 364 زیات کسان وژل شوي وو
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بڑا تحصیل خبر ایجنسی د خبر د بڑا تحصیل اوسیدونکي هغه خلک چې بیکور شوی دی په روسي کې د جګړو پوځي عملیاتو لوجي او په نوخار ځله کې د کډوالۍ ژوند تیری هغه وایي چې په کار د حکومت ورته په دوی په سیمو کې هغه بنیادی سہولتونه برابر کړي چې د ژوند سره تړلې دي خالد خان په دې اړه رپورټ لري
دا نه پورت پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل د تحریک متاثرین باړه تحصیل مشران وویل چې دوی به هغه کاندیدانو ته اوټ ورکوي چا چې دوی سره د کډواله په وخت مرسته او ملاتړ کړی وو دا باړه تحصیل خیبر ایجنسی زیات تر کډوال اوس هم د نوخر په جلوزو کیمپ او پیخور کې د کرای په کورونو کې اوسیږي په دې کله د تحریک متاثرین یو مشر مشال ریډیو ته وویل
زموږ ګل شریف نمره زو جنسی سره تعلق ساتم بڑا خیبر ایجنسی زمون گوٹ چکم دے بر رہے خیبر ایجنسی کے رے دلتا زمون گوٹ چکم دے علاقہ سرکار لنرے را وقتے زمون خو دلتا کی آغا خلق پاتی شیو چی رچا کورونا ڈیمی چری بلکل پزمکا باندے پراتے ری 5000 خلق آسی نورم دیر سے واری آغا کریو باندے پاتی کی گو مون دا غوڑو گنا چیرا مون تا کا چیر دا دا غمیل شوی ویالتا کے
دا بارہ تحصیل بے کور خلکو دا هم اویل چې خیبر ایجنسی کې زیات تر سیمې لا تر اوسه پورې آباد شوی نه دي او هلته د ژوند بنیادی سہولیات لکه د سکول اوبه بجلی سکول او سړک نشته
د ما تعلق د بارہ خیبر ایجنسی نه دی نامدار مې نوم دی په تحریک متاثرین صدر یم نو پزرگاو خلق وسم به کور دی متاثرین دی دا سیلو کیس تا چغ وسم نه سی حکومت اٹے کرے چ متاثرین دی وزی کنا و پسی کری و کنا ال تا لو کیس سپنی یوا مسالا دالو بلا مسالا دالو چ کورونا ورن شوی خلق کنا سر به وشوا خو پسای طریقہ و نشوا بس یو بزنس وشوا مت د پلکو چمتا پجلو زوی کې یو پولیس سټیشن جوړ کړی نو د خلکو ته د ستونزې کار ماشي و طرف ته ګرمې زو بل طرف ته وسته هغه ځا چې بار سي لارن پولیس د سړي چې راش کې جوړتای
دا شان یو بل کډوال اول چې راتلونکو ټاکنو کې با قبالي ځوانان او زنانه هم خپل ری اچوي او په کار دا چې د زنانو د پاره د اوټ اچول خصوصي تنظیمات وکړي شي
بالکل جی ځوانانو او د یوت فکر تقریبا 50-60% پورې کردار دی او دا ټول متحرک دي ان شاء الله دا د زنانو تر نه اوټ خکای او ان شاء الله نوجوان مم کوي ټول با چې کوم مونږ اوټر لیست او شوی دي چې کوم زینو کې موړته کاغبره تیرا کې د کدل ته متعلق ان شاء الله چې ټول بل
دا یادونه دا چې دا خیبر ایجنسی او نور قبالی سیمو بے کور خلق د نوخار جلوزو او نور کیمپونو کې تر ډیره وخت پورې آبادو او دا دوی د پاره الیکشن کمیشن په 2013 ټاکنو کې په کیمپ دننه ځانګړي تنظیمات کړی وو
غواړي په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري ویډیو آډیو لیکل را پورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوردن کو یونی مبجشور رازیل انیسا جمل خد خبرون لنڈیز وارو.
سنیا جنوبی ایشیا پچاروں کی امریکہ دبارے نے چار وزرات نستی الوزیر ایلس ویلس اور دا پاکستان فورس مشر قمر جاوید باجوہ پسیما کی دا امن و ثبات لپارا پا شریکو حسو ٹنگار کرے دے. دا پاکستان فورس ویلی چی پرون دراول پینے پا فوسی دفتر کے ایلس ویلس لا قمر جاوید باجوہ سرا اولی دل پا پاکستان کے سنو سیاسی گندون ویلی ریاستی دارے دے رترا گرے وخون پڑا لدا سے خبرون ورکولو ڈڈا اوکی چی نمخ پولس کی ویاراخ پرشی پرون پا پاکستان کے رترا گرے سید ادارے نیکٹا شرواکو دا سینٹ خوندی تا ویلی ہو دا وسلوالو لار د دولسو غوښونو رپورټونه ورته ترلاسه شوي دي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته پیښ دي. د تحریک متاثرین ډلې د باډي سیمې مشرانو ویلي کومو کاندیدانو چې ورسره د کډوالې پر وخت مرستې کړې دي هم هغې ته باوټونه ورکوي. پرون په پېښور پریس کلب کې د باډي سنو بې کوره شوو خلکو د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي ډلې تحریک متاثرین په یوې خبري غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې پېښور او نوخار کې د دوی لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي. د پنجاب صوبې پلاور کې د باران له وجې د سنو کورونو چتونه غورځېدو او بجلی شاټونو له وجې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د بارانونو له وجې د یو هوټل چت غورځېدو له وجې څلور تنه زخمیان شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمېر څه باندې درې نیمو لکو ته رسېدلی دی. د آذربایجان چارواکي وایي د هیواد د دویم لوی ښار ګنچا انتظامي مشر المار والی په دغه ساتونکي په یو برید کې زخمیان شوي دي. او د عراق انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشت د پارلیماني ټاکنو د رایو بیا شمېرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو بې نظمۍ په سر راپورته شوي تناو ختم کړي. او د شام په همس صبح کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي سوی حذیفه البدری وشل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویب پاڼه اماک اعلان شوی دی.
انیسی اجمل تاسو د خبرونو لنډې زوی او رودونکو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د وادي سرسم تاسو د مشال ریډیو مجله اورو. د خبرونو تاسو نجیب امیر جوړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجله ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو د خبرېدو لپاره دغه مطالب درته چمتو کړی دي. په خوست کې فرهنګي فعالیتونو ته کتنه کوو.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره.
د اردو ژبې مشهور طنز لیکونکی مشتاق احمد یوسفی وفات شو. د تخوای کندرات اوس هم د لیدونکو د پام وړ دي. د سوابید سبزلی خان استاد خبرې دراورو چې د ستار استاد دی.
زما یار زید کله د سوابای څخه 20 روپۍ رشکه کې اخلي کړه چې چا سره ګاډري ان چرایشي او د سبزلی تپوس د وړو نه وکی ان هغه ورته لار سم کی وای دغه شان زای لکه تاسو چې پر دا اور رسیدي.
او د زما د غستان کتاب د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په کلیوالو سیمو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د ځینو کلتوري ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خو بل لوري ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو ټولنو د فعالیتونو د ښه والي لپاره به کار ته دوام ورکړي. له خوسته د مشال همکار نجیب الله الوخیل.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري حادثو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی بولی.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او رون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لری پرتو سیمه کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کرکتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپله د دې ځوانانو لپاره ګټورې.
د اردو ژبې نومیالی طنز لیکونکی مشتاق احمد یوسفی په روانه میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. مشتاق احمد یوسفی چې د 1923 کال د سپټمبر په څلورمه نیټه د راجستان په جیپور کې زوکړو، د 2013 کال د جون پر شلمه په کراچۍ کې د 95 کلنو په عمر ومړ. د نوموړي شمار د اردو ژبې په مشهورو طنز لیکونکو کې کېده، خو دې له آره پښتنو کورنۍ ډېره په خواهند تکړه شوې وه. پلار یې عبدالکریم نومېده چې تر یو مهاله یوسفزی تخلص کاوه، خو بیا یې په یوسفی بدل کړ. خو مشتاق احمد یوسفی په پښتو ژبه لیکل نه دی کړی. کله چې په 1920 کال کې هند ویشل شو، پاکستان جوړ شو، نو د مشتاق احمد یوسفی کورنۍ هم کراچۍ ته لاړه او تر اوسه هم هلته پاتې ده. د نوموړي طنزونه په اردو ژبه کې ول، خو په هندوستان کې هم د خپل لوستونکو او مینوال درلودل. د اردو ژبې دغه لیکوال د طنز لیکلو تر څنګ د طنز د اورولو لپاره هم ځانګړی سټایل یا سبک درلود چې خلکو زیات خوښاوه. په اسلام آباد کې میشت د اردو ژبې یو لیکوال حارث خلیق وای، مشتاق احمد یوسفی په خټه پښتنو، خو مورنۍ ژبه یې پښتو نه وه، اردو او هندي هم نه وه، بلکې د هندوستان د راجستان سیمې مارواړي ژبه یې مورنۍ ژبه وه. نوموړی وایي د یوسفی مړینه د اردو ادب لپاره یوه ستره ضایع ده چې جبران یې ناشونی دی.
نسلن تو بالکل پشتون تھے، لیکن ان کی مزیدار بات یہ ہے کہ
یوسفی سے پختون وہ خود خون خبردار چی داغ مورنی جبا نہ پختو او نہ اردو وا، بلکہ دا ہند راجستان سیمی مارواڑی جبا وا. دا یہ وڈیرا دلچسپ خبر دا، او دا دی خبر دلالت کوي چی وا معاملہ سیاسی وی، خود ادب او فن خبر چکما مسئلہ وی. باقی کی مونگ ادیبان دے سیاسی نہ دا تہذیب پکچا اوچت شو، او دا سی معاملہ دا ہا پختون کے دل سخن نہ جوړوی. دا پختنو اردو ادب او جب ډیر احسانو ندی، او یوسفی صاحب د هغه یو مثال دی.
یوسفی صاحب اوس کې یو مثال
دی. د مشتاق احمد یوسفی 15 کتابونه چاپ شوی: چراغ تله، خاکم بدهن، زرگذشت، آب گم او شام شیر یاران. د یوسفی د ژوند او کار پاړه د اردو ژبې یو بل لیکوال ارشد وحید وای، یوسفی د خلکو د خندولو ترڅنګ د هغوی د اصلاح لپاره لیکل کول. نوموړی وایي فکر نه کوي چې اردو ادب به کله بل مشتاق یوسفی پیدا کړل شي.
زمونږ دلته مزاح یا ټوکو ټکالو پاړه چې کوم تصور دی، نو هغه دا چې د خندولو لپاره په کار راځي. خو د یوسفی صاحب ټوکې ټکالې داسې نه وي، دا هغه دننه ژوند وو او ډېر حقیقتونه پکې وو. دا هغه ډېرې داسې خبرې وي چې هغه که تاسو سنجیدګۍ سره وکړي نو د هغې سا سر نه وي. نو زما په خیال جمله جوړول، د هغې استعمال کول او ورله ماحول جوړول، دا ټول د یوسفی صاحب داسې خصوصیات وو چې هغه په نورو کې شاید نه وي.
مشتاق احمد یوسفی د فلسفی په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو د پاکستان په ګڼو شخصي او حکومتي بانکونو کې وظیفې اجرا کړې وې. نوموړي ته ستاره امتیاز، هلال امتیاز، قائد اعظم ایوارډ، د پاکستان ادبیاتو اکاډمۍ ایوارډ او یو شمېر نورې جایزې ورکړل شوې وې. د مشال رادیوی مجله اوري اوس درته د سادولا جان برق یو شعر وړاندې کوم. راځي چې یو چغه کړو تورتم مرداباد، راځي چې یو چغه کړو تورتم مرداباد، چې تور ټکه پکې وي هر رقم مرداباد. ککرخه ک دیوال وي، ک جنگلې ک کانټه تار، که کرخه که دیوال وی که جنگلی که کانته تار بلتون ده که هجران ده هر یو غم مرده باد انسان چه خاص په زړه باندې چیچی د زهرو ډک انسان چې خاص په زړه باندې چیچی د زهرو ډک لشی وی که غاخونه مار لړم مرده باد هیچر یو زینه پرېږدی دوه زرونه په قلار هیچر یو زینه پرېږدی دوه زرونه په قلار تر منځ یې پیدا کړي چرته غم مرده باد او تورتم دی که تورخم دی که تور مخ دی که تور رنگ تورتم دی که تورخم دی که تور مخ دی که تور رنگ برقه که مولا کړي سم په سم مرده باد راځئ چې یوه چغه کړو تورتم مرده باد چې تور ټکی پکې وي هر رقم مرده باد د سعد الله جان برق غزلو تختبای د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چې لرغونی کندرات اوس هم د تاریخي سلو د مینوالو لپاره د پام وړ دي. دغلته د بود مد داس عبادت خانی هم موجود دي چې شاوخوا 2000 کاله پخوا باندې شوې دي. د مشال لډیو همکار شبیر جان چې تختبای تتللی او هلته د زونو نندارچیانو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته راستولې ده.
دا کندرادو ته په دیش په ورځو کې چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې تعلیمي ادارو چھٹیاں دي نو ځوانان د ټولګو په شکل کې او ماشومان هم د خپل مور پلار سره راځي دلته کې چکرې وهي خپل پخلی کوي او انځورونه هم اوباسي او د ورځ تیرې دوه ورځې واپس ځي. دا کاټلنګ نه سره د نور ملګرو او خپلوانو راغلي د نهم جمعت عبد مشال لیډیو توای
چھٹیاں دې سکول ولې د پروګرام خپل کو او دې مرګري ما سره دې خپل پروګرام شکړې راغلي نه هم کې سبق وایم کلی مرګري سم مرګري دې سکول مرګري
د نو خر نه سره د ملګرو راغلي حارث خان وای چې ډیر د زدکړې او خون زیاتې خولي ډیر زینو پکې بند کړی شوې دي او نو پکې داسې سوچتا چې دوی ته د دې کندرو په اړه معلومات ورکړي
او جی دا ډیر مزیدار دې ډیر خولې زیاتې او چې د اغل حقیقت زما راخېږي بر حدینو جواب دې روت دې او بوز بندوبست نشتا او یو ګورنمنت لا پکاري چې ارسی خپل اری اوسید خپل نوم ورکې خپل ګایډ ورکې خپل بورډ لګي او دې کې زینه د دې زینه دي چې خاص خاص زینه سټوډنټان لري دل پکاري دې غدي بند کړی دي کلوز کړی دي یقین نه جلد نه تو کړی دي او رقم کندر منډر دی اگر دس پریخی دی
تمشال رادیوی مجلہ اورے اوس درته د سوابی او تکړه ستارغه غون کې هنرمند در پیژنو سبزلی خان د سوابی د زیدی کلی اوسیدون کې دی وای په ژوند کې ل موسیقي پرته بل څه سره کله هم ډیره مینه نه دکړي. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی چې د سبزلی خان استاد سره د لیدو لپاره زیدی کلی تتللو الته ور سره یو بندار کړي د دواړو خبرې او د موسیقي زنی ټوټي در باندې اوروم
او ما یو خدای نه بخی چې ما غا 15 ورځې داسې تیرې کړو مې سب جلیلا خو ته پکیټ کې راګیر شو باندېانو سره ملاقات نو شیشې ز سکوم چې ناستم پکې ګډان مو باندې مې کاړلی کوم مثال یار دوست پراغه د ما ملایې دې نه شي ځکه چې د سره ته ملاو شو نو شو لا ناراضي راغی خو مې پوره خبره نما دے کے سارو سو کو پر دو تنخواہ گان زما لے شکی بڑھتی اور دری میں اصل میں کڑی ہوا میں کارنیل سے بلا میں گیرا ہوں سر یار میں پاپا دے نشم بولے حالانکہ ماں باغ تھا ٹینشن سلام پسیول کپڑوں کی پارو ماں ماں مند جان سر عدت کی ہمیں قرآن میں دو جی ویز کارنیل ملا شل دل بڑھتی کولے شم دروازے ہو جاؤ یا سر نشم میں تھا ماں تھا پٹیک نکل کالج کی نو ویلی چھ کھاپے نو ویزا کا خاصا بازا میں دئی دی ملیشیا با میلا سادہ کپڑے میلے وردا جوڑ کے لگے میلو نہ داغا جوڑ کے سواتا ٹوپا پڑک بجا کے جمع بڑا خوشحال ہے کولاؤ کولاؤ گھر جم یار جمع جڑوں بے شوق جوڑوں اور لس کا لما مانگے کا گولو او یو خان کا قانون هغه به مجلس کوی او ربابی هغه یو سمردی انو هغه چرانه مرش غادي ستار می دروزی خان لالا نوم او شاد محمد استاد ور پټیشن لومبه سره هغه چاغه می وورید ی ستار را کې لوند داس ټکور راوست نو د سره می شوق پیدا شه یو دیش کاله کې چې زده یې کوم ایو لاس کاله می هغه سره مانګه غولو دا پزل مالک سے چدا گانا کڑے دے مست مانگے بروڑے دے دا مانگے ماں کا گوڑے خواہی خو خی نہ کنا شیس خی سر خی بندہ نہ خی انو مانگی کی میں مخا تجربہ شو نو اس کلا کلا سو کوئی نو جوان دے در بشم ہاں
بینو سبحان اللہ کہ دارا تے ہوئے
ہاں
دے ستار دے مستاز او کدا دے خپل غد مینی
دا می بس ک تلو شاد محمد استاد یا روزی خان لا یا یوس مردی انو بس هغه ته به کتل مانګه به مور سره غوږم هغه سره مې هغه تصور ټیک شو نو په خپل زړه باندې لکه زما دا استاذی شو یو صادق
ولا لا خب تفوز در نو کوم زمونګه په ثوابي کې د ستار غوږون کې ماشالله زیات کې په 400 کې په مرزو کې یو دې زین الله خان کاکا
پیژن
حال ته یو دې ثوابي کې بیا زیات دي ثوابي کې خاص کر کزه وګورم په دې کې ډېر پخوانی پخوانی بلډینګونه وسمشته اراټم پکشته
هر څه
داخلك زړه د دستور بیخینه ختمه دي دغه ټوجه بس تاسو په نظر سی خپل نوې شیم راوړي ستار او مربا په پیانو راوړي خو ستار او منګي بیا نه ختم کړ تاسو په نظر دي ثوابي والو بیا لکه د غزاله وزرنه ولي څنګه لکه ژوند
دي یعنی مشران ته پته ده چې وجرو کې بګاپو نو دا منګي رب اپو نه ستارو نه بیا ګول نو هغه سره ستاسو خیالی کرامت استاد لکه شاعرمو هغه به زمون کلی تراتن او هغه سره به بیا ما مانګه غوونه هغه به د مجلس نو چت سر کو او هغه به سره وینم کولنو مانګه ستار رباب دا د پختو یو غټ می سکتے
ها افغانستان د کله تلې ودا فی جلال آباد تا یا
کا او تلې مجید دی الله کو ته
لږ به پختن نظر نو کوم کم ځای کې تاسو په نظر باندې د پزمو په دې پختنو علاقه کې کوټه دا او کې ډیر دی کبا جوړ د تاسو بلاړ کم ځای کې لکه د فن ته ډیر په خستر غبانه کتلې مطلب
یاره دې
خلک دې قدر کې خاموش هم ناس تشور هم نه کوي
یاره دې خدا سي اندازه دی جی کلوی نه او د اساس ته کې نو واړه بدر سره راځه ماشین دومره مزیداری دی
روزی
خوبصور سارا
دا اوس حبزل خان چې ستاره غاغو اوس په مکړه د سید شینواری یو غزل ته زیارت کړم جونې را روان دي قاضي زیارت کړم جونې را روان دي قاضي په دار مکړه زما ماملې وران دي قاضي لا عقل ل رواج نه آری هله نه رښتیا لا عقل ل رواج نه آری هله نه رښتیا توبه سمره کافر می یاران دي قاضي تامل د حکم سم ادا کوم کله پرې دم خو تامل د حکم سم ادا کوم کله پرې دم خو دا سره پسې شاته جړاغان دی قاضي د درد جونې لچانه ستروي د ویر په خار کې د درد جونې لچانه ستروي د ویر په خار کې او بل دا چې دا خو ما شومان دی قاضي چې زه د کرم په کوم کتاب د خپل سعید پنوم چې زه د کرم په کوم کتاب د خپل سعید پنوم همزول می بیخی در ته حیران دی قاضی زیارت کرما جونې را روان دی قاضی پدار مکړه زما معاملې وران دی قاضی سید شینواری غزل اوس د داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بل برخې ژباړه درته وړاندې کوم. صدا زستا په پټو کې ګرځم د سهار شبنم زما ستړي پخې مینځي زه په غرانۍ ناوه کې نه بلکې په هغه چینه کې مخ مینځم چې لزمه کې راوځي. خلک وایي کله چې تږی له هغه ځایه اوبه وڅکا چې لزمه کې سر راپورته کوي. زما پلار او نور خلک دا هم وایي چې انسان له په دوو صورتونو کې سر ښکته کول جایز دي، یو هغه مهال چې له کومې چینې نه اوبه وڅکي او بل په هغه وخت کې چې له کوم خاخ څخه یو ټوکېدلی ګل شوکوي. صدا ته زما چینه یې، زه تا ته ټیټېږم، ستا په رنګونو خپله تنده ماتوم. حال توڑان دی یو گھٹ معلومی گی، سور پی خور دی دازیم دیرش کال پخوانه رسول زشپونیم پر گرت ناسیم او درامی پالا نکم پاپاخ پشمی خولای می پسر دا یو اگدا لکڑا می پلاس دا او پخیمی لگردونو ڈکی دی. زال تا یو نره لار گورم پر دغی نره لاری هم سیور اخکاری دازا ما سیوره دی دازیم دیرش کال پخوانه رسول زنگدی کم کلی تروانیم غالبان ابا مې په کوم کار پسې لګلم. په قدم قدم مې د خپل ذات سره ملاقات کیږي، د خپل وړوکوالي سره ګورم، لس پر لو سره، د باران د موسم سره، له ګلونو سره او په منی کې د لویدلو خورو ورو پاڼو سره ګورم. د هر څه مې د ماشومتوب سره تړلې دي. زه جامې وباسم او د یو سپین ابشار یا چړ لاندې ودرېږم. د غره له ګټ نه اوبه چې رالویږي نو په اتو برخو تقسیمېږي او بیا مخکې یو ځل بیا سره یو کیږي، بیا بیلیږي، بیا د یو بل سره یو کیږي او د یو نوي آبشار بڼه غوره کوي. بیا خپله ټوله پانګه زما په اوږو، زما پر دواړو مټو، زما په سر شیندي. د دې یخ آبشار په مقابله کې د پیرس د پیلس رایل هوټل تشناب داسې دی لکه د لوبو یو پلاستیکي لوب سه. د غرونو د ګټونو په منځ کې د اوبو یوې ویالې د ډنډ بڼه غوره کړې ده چې اوبه د ورځې ګرمېږي. د لندن په میټروپول هوټل کې د لامبلو آبي ټپ دې ابشار ته په کتو سره د هغه معمولي لګن په شان ښکاري چې د مخ لاس د مینځلو لپاره په حویلۍ کې پروت وي. د لویو لویو ښارونو په سړکونو ګرځېدل زما د خوښې مشغله ګرځېدلې، خو د پنځه شپږ وارې چکر نه پس مې زړه ترې موړ شي. بیا راته د ښار پردیتوب ختم شي او زړه مې نه غواړي چې پکې وګرځم. خو دلته زه په خپل کلي کې په وړو وړو لارو په زرګونو ځلې چکر وهم، خو کله هم زړه مې ترې نه مړېږي او کله مې هم زړه راته نه وایي چې نور په دې لارو چکر وهل بس دي. دا ځل زه د کلي یو یو کور ته لاړم، د یوه غری غاړې ته ودرېدم. که د اور د شغلو نڅا روانه وي، که ځای یې سکروټو نیولې وي یا په ایرو کې واړه بسرې هم سړه شوي وي، دې ټولو ته مې سر ښکته کړ چې د وخت سړې ایرې پرې خورې وي. زه چې کله هم د دغو زانګوګانو په خوا کې ولاړ یم نو انګیرم چې همزه یې په غېږه کې ویده یم او تر اوسه مې د ژوند سفر پیل شوی نه دی. د غرونو نرۍ لارې، د روسیې پراخې لویې لارې او د نورو هیوادونو سړکونه او هوایي ډګرونه لا رانه لرې دي. زه پر زانګوګانو ورټیټ شوم او ماشومانو ته مې سندرې وویلې. تر هغې مې واورولې چې دوی زما د ساده سندرو په اورېدو ویده شول. زه د صدا هدیرې ته هم لاړم. هلته مې زړه قبرونه ولیدل چې واښه پرې زرغون شوي وو، خو تر څنګ یې ما نوي قبرونه هم ولیدل چې د تازه کنستل شوي خاورې وږمه یې تر اوسه پاتې وه. زه هغو کورنو ته هم لاړم چې د مړي د کفن دفن او فاتحې تیاریانې کولې او هغو کورنو ته مې هم سر ورښکاره کړ چې پکې ډمامې غږېدې او زه هم ورسره شامل شوم. ما ډېرې داسې کیسې واورېدې چې زما لپاره نوې وې. ډېرې پکې داسې هم وې چې ما مخکې اورېدلې وې خو رانه هېرې شوې وې. اوس دغه کیسو یو وار بیا زما د یاداش له ژورو څخه د ذهن پورتنۍ کچې ته ځان رسولې. هغه څه چې نوی وو ما په خپلو سترګو ولیدل، هغه څه چې زاړه وو هغه مې د نورو له خولو واورېدل. د یادونو نښې ښکاره شوې، زما یادونه چې د رنګارنګو تارونو په څیر دي، او بیا زما په ذهن کې د یوې ښایسته قالینې تصویر روښانه شو چې د دغو تارونو په کومک جوړېدای شو. تر پرونه مې د مسؤلیت احساس نه کاوه. د نادانۍ ماشومتوب او ورګردۍ ورځې وې. بیا یو ناڅاپه شینکي اسمان دنیا بدل کړه. د ماشومتوب ورانه اوس کیسې ښکاري. دا پرون راته د مسؤلیت احساس وشو چې سنجیده اوسېدل د محبت تقاضا ده. یو ناڅاپه شینکي اسمان را باندې هغه جادو وکړه چې اوس د ماشومتوب د ورانه زمانه حقیقت ښکاري. هو، زه غواړم یو عشقي نظم ولیکم چې تر اوسه پوره شوی نه دی. د دې نظم عنوان دی عاشق او محبوبه. په دې کې عاشق زیم او محبوبه هغه نجلۍ ده چې زه ورسره مینه لرم. زه باید د دې نظم پوره کولو ته متوجه شم، خو ماته داسې ښکاري چې زه یو ضروري پیغام د ټیلیګرام په تار ترلاسه کوم، هر څه پرېږدم او د هوایي ډګر په لورې منډه وهم. یا څه داسې کیسه وشي چې په غریزه کلي کې یوه میرمن سهار وختي په نغري کې اور بلوي. هغه غواړي د شپې نه پاتې انګولې ګرم کړي چې د ټولې کورنۍ لپاره کافي دی، خو په دې کې ناببره یو نوی میلمه راشي. اوس نو هغې له پکار دی چې لنغری نه زړه کټوی لرې کړي چې زړه ترکاري پکې ده او ګرمېږي. اوس به هغې له پکار وي چې نوی انګولې تیار کړي. یا داسې وشي چې په یو خونه کې د واده د هلک نږدې ملګري د هغه نه چار چاپېره ناست وي، خو یو ناڅاپه سو مشران خونې ته ننوځي. دوی اړ شي چې خونه پرېږدي، ځکه مشرانو ته د ځای خالي کول ضروري دي. یا داسې به ووایو چې په مېلمستون کې مشران راټول دي، هلته ماشومان هم لوبېږي. یو ناڅاپه ماشومان له خونې وویستل شي، ځکه چې مشران کومه مهمه مشوره کول غواړي. د رسول حمزه توف د کتاب زما د غسان د نور برخوش باړه به پراتونکو پروګرامونو کې ووري. د دیونه مطالب هم دومره. اوس نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
چنگا حیران یوں چین فلتا اس گاری کے خالت چنگا انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پر کشپا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا